بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی چې د ارګ په وینا یې نوموړي ته د خپلو وروستیو سفرونو او په قطر کې له طالبانو سره د لیدنو په اړه معلومات ورکړي. اخوا طالبانو تایید کړي چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا یو لوړپوړي هیئت سره درې ورځني مذاکرات کړي. د غور امنیتي چارواکي وایي د غور هرات پر لویه لاره نه سرګند وسلوالو درې تنه مسافر وژلي دي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د دې ولایت مالستان ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو پاکه کړي او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي د جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه د ثبت شوي غږ بشپړ معلومات ترلاسه کړي خو خپله یې هغه نه دی اورېدلې. جمال خاشقجي د تېر اکتوبر میاشت په دوهمه نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې ووژل شو.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له فیروزي عزیزی ناورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان ښځینه فوټبال لوبډله نن ازبکستان ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل د فوټبال ښځینه ملي لوبډله ازبکستان هیواد ته د آسیا د مرکزي زون په سیالیو کې د ګډون په هدف هغه هیواد ته ولاړه. ویل کېږي د آسیا د مرکزي زون په سیالیو کې به د ایران، ازبکستان، تاجکستان او قرغیزستان ټیمونه برخه واخلي. دغه سیالۍ به د نومبر له 3 د ډسمبر تر 1 نیټې د ازبکستان په تاشکند ښار کې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې نن د دیار لسو تیزو توپ اچونکو له ډلې یو غوره وټاکي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډلې ته د تیزو توپ اچونکو د موندلو دغه پروسه څلور میاشتې وړاندې په څلورو زونونو کې د سلګونه لوبغاړو ترمنځ پیل شوې وه چې له منځه یې په بېلابېلو پړاوونو کې دیار لس غوره توپ اچونکي انتخاب شول. د آسیا په کچه د طلایي توپ د ګټلو لپاره وروستي نوماندان په ډاګه شول. د آسیا فوټبال د کنفدراسیون ویب سایټ د معلوماتو له مخې له قطر اسد عبدالکریم حسن، له جاپان یوما سوزاکی او کانتو میساو هغه درې لوبغاړي دي چې د آسیا د طلایي توپ ګټلو لپاره یې نمونه اعلان شوي. د آسیا په کچه د 2013 کال د غوره لوبغاړي مراسم به په نږدې راتلونکو کې په امان کې ترسره شي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې ګډه سروې څرګندوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید کم شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ناجیې صاحب څخه اورئ.
که څه هم د مالستان، جاغوري او خاص روزګان ولسوالۍ په
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې ګډه سروې ښیي چې د 1990 لمریز کال په ترڅ کې په 12 ولایتونو کې 233,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې دا د تیر کال په پرتله 40% کموالی په ګوته کوي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وین او د یو ان او ڈی سی ادارې له استازي سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل
مجموعي ساحات کښت کوکنار در افغانستان
په افغانستان کې 233,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې دا څرګندوي د تیر کال په پرتله په دې برخه کې 40% کمښت راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په 1990 لمریز کال کې 328,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. د یادې سروې په اساس د افغانستان لس ولایتونه له کوکنارو څخه پاک شوي خو په پاتې لر وشتو ولایتونو کې لا هم په ډیره پیمانه کوکنار کرل شوی. سروې ښیي چې په دغو ولایتونو کې کندهار، هلمند، روزګان، بادغیس، بدخشان، فراه او ننګرهار شامل دي. افغان حکومت د مخدره موادو پر وړاندې د قانون تعدیل، د مخدره موادو پر وړاندې د عمل ملي پلان ته بیا کتنه او امنیتي هڅې د کوکنارو په کمښت کې د کموالي عمده لاملونه یادوي. خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو ضد ادارې استازي وچکالي هم د کوکنارو په کمښت کې د کموالي وجه یادوي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معین خلیل بختیار د مخدره موادو د لزګونو قاچاقړونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. د وی پروان لمریز کال کې 3400 بیا عملیات شوی. د دغو عملیاتو پر مهال 3520 کسان نیول شوی چې په دې ډله کې 15 لوی قاچاقکوونکي شامل دي چې نمونه یې په نړیوال تور لیست کې هم دي. همدارنګه 950 نور عامه خدماتو کارکوونکي دي چې د 3 پاکستانیانو او 4 ایرانیانو په ګډون و بهرنیان نیول شوی. هغه سیمې چې کوکنار پکې کرل شوی تر ډېره ناامنه ولایتونه ښودل شوی. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت وایي افغان ځواکونه توانېدلې چې په دغه کال کې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
وموندل چې په یوه تازه سروې کې ویل سوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید کم سوی دی. بلخوا د څېړنې او ارزونې بنسټ وایي که په هلمند کې د کرنې لپاره د مځکې لاندې اوبو د کارولو مخنیوی ونیسي تر راتلونکو 10 کلونو په به دغه ولایت هیڅ اوبه ونه لري. دغه ادارې په یوه تازه څېړنې کې دا خبره کړې ده چې له فیروزي عزیزي څخه یې جزئیات اوري.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ چې د روان کال په پیل کې په هلمند ولایت کې له 300 زیاتو ولسي وګړو نه پوښتنې او مرکې کړي، موندنې ښیي چې په دغه ولایت کې له اوبو په نامنظم ډول استفاده کیږي. د یاد بنسټ مشر اورځلا نعمت د خپلو موندنو د شریکولو پر مهال ازادي راډیو ته وویل که په هلمند کې د اوبو همداشان نامنظمه کارونه دوام ولري، راتلونکو کلونو کې به یاد ولایت کې هیڅ پاکې اوبه نه وي.
د ځمکې لاندې اوبه د سکولو لپاره دی، زراعت لپاره پکې استفاده نه کیږي. زراعت لپاره اکثرا اوبو د ویالو د سیندونو نه استفاده کیږي. دیو کله چې زموږ څېړنه دا باندې توجه کړی چې کله چې دغه اوبو په حقیقت کې د ځمکې لاندې اوبو دیو استفاده کوي په ډیر یو لوی کچه باندې، د دې منفي اغیزې دا دی چې په لاسو کلونو کې دغه منطقې د اوبو نه بالکل د دې د ځمکې لاندې اوبو د دې ختمیږي.
یاد بنسټ له لسګونه سیمه ییزو اوسیدونکو سره د اوبو د استعمال د څرنګوالي په اړه مرکې کړي او د همدغه مرکو پر بنسټ یې دغه راپور چمتو کړی دی. د دغه بنسټ په وینا د بکوا دښتې چې هلمند او فراه ولایتونه سره نښلوي، د هلمند اوسیدونکي د وچکالۍ له امله دغو دښتو ته ورغلي او د کرنې لپاره د ځمکې لاندې له اوبو کار اخلي. د معلوماتو پر اساس د بیلابیلو طبیعي لاملونو له امله له 2002 کال را په دې خوا د افغانستان له 40 ولایتونو په 40 ولایتونو کې د واورې او بارانونو د ورښت کچه 80% راټیټه شوې، چې 40% د افغانستان جمعیت له وچکالۍ سره مخ شوی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ځواب هم ولرو چې د دغو ستونزو د حل او مخنیوي لپاره څه پلان لري. خو یاد وزارت تر راتلونکي یوې اونۍ په دې تړاو له خبرو ډډه وکړه. په ورته وخت کې بیا د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د اوبو پر ښه مدیریت ټینګار کوي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخوانی مرستیال عبدالبصیر عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بس آقای زیرزمینی
د ځمکې لاندې اوبو باید په محدود ډول مصرف سي. هغه څاګانې چې غیر مجاز کیندل کیږي باید مخه ونیول سي او خپل خلک دې هم دې ته متوجه واوسي چې دا اوبه چې دوی اوس کاروي تر راتلونکو 100 کلونو به ورته نور لاسرسی ونه لري. همداشان باید د اوبو د بندونو په شمیر کې زیاتوالی راسي، څو له اوبو ښه مدیریت وسي او خلک د ځمکې لاندې اوبو په ځای د بندونو له اوبو کار واخلي.
ښاغلی عظیمی وایي اندېښنې دا دي که د ځمکې لاندې له اوبو کار اخیستل دوام ومومي، د ځمکې لاندې و اندازه اوبه د تجدید وړ دي، خو ډېره برخه یې بیا مهمه ستراتیژیکې زیرمې دي چې له سره جوړېدل او تجدید یې ناشونی دي. د اقتصادي کارپوهانو غوښتنه دا ده چې حکومت دې د اوبو د مصرف په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د اوبو نامنظم ډول کارونې مخنیوی وشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
له زابل څخه حکمت الله مینوال په خپل سیمیز کې لیکلي که سوله دومره نږدې وي لکه زلمی خلیلزاد چې وایي نو باید د جمهوري ریاست انتخابات وځنډېږي. جرار له پارون څخه لیکلي خدای دې د زلمی خلیلزاد حادثې د افغانستان د تلپاتې سولې عامل وګرځوي او جنګونه ختم کړي. له چارچینو ولسوالۍ څخه خیات رحیم لیکلي هر څه ژر چې کېږي باید له طالبانو سره سوله وسي، افغانان نور له جنګ او خرابۍ څخه ستړي دي. بل اوریدونکي لیکلي چې په ټوله بکوا کې مخابراتي شبکې سمکار نه کوي، باید چې د دې ستونزې غم وخوړل سي. بل اوریدونکي هم خپل نوم نه دی لیکلي خو په خپل سیمیز کې لیکلي چې د روشن مخابراتي شبکې څخه هیله کوي چې په نورستان ولایت کې البته په وانت وایګل ولسوالۍ کې خپل انتن فعال کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلی دلته د لوګر اطرافو ته د برق پایې غځول سوي خو د برق درک نه لري. باید حکومت په دې برخه کې توجه وکړي. باوري لشکین څخه لیکلي د تعلیمي کال ازموینه باید د قوس په اوله نیټه واخیستل سي ځکه چې یخني زیاته ده. محمد حسن قلمیار د تخار ولایت لشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې اداري فساد زیات سوی دی او د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې د پکتیا د مرکز ګردید څخه تر ډنډې پټان ولسوالۍ پورې غځېدلې سړک د ترانزیت سي. د ولسی جرګې ځینې استازي د مالستان، جاغوري او خاص اورزګان ولسوالیو په هغو سیمو کې د امنیتي پوستو پر جوړولو ټینګار کوي چې له طالبانو تصفیه سوي دي. دوی په ویلي دي چې په دغو سیمو کې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وصل وصال تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم د مالستان، جاغوري او خاص اورزګان ولسوالۍ په تېرو دوو ورځو کې د طالبانو له موجودیته پاکې شوې، خو پر دغو ولسوالیو د طالبانو د بیازلي حملو په اړه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په غزني او اورزګان ولایتونو کې د ناامنیو دوام د نور ولایتونو په امنیت هم اغېز لري او که دولت د یادو ولایتونو په ناامنو ولسوالیو کې له عملیاتو وروسته هلته امنیتي پوستې جوړې نه کړي، نو خلک به د طالبانو له اثراته خلاص نه شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د دغه جرګې د دوشنبه ورځې د عمومي ناستې مشري کوله وویل
اورزګان او مالستان او جاغوري کې کم مشکلات د نامنۍ پېښ شوې دي. هغه کورنۍ چې امو د نامنۍ د وجه نه مهاجرت کړی ده، البته د حکومتي چارواکو نه یا د امنیتي چارواکو نه مننه وشوه. غوښتنه دلته هم ده چې باید آینده داسې یو فاجعه منځته رانه شي او هلته امنیت برقرار پاتې شي او یا دا چې پوسټي واچول شي یا لیوا واچول شي.
په داسې حال کې ده چې د جاغوري، مالستان او خاص اورزګان ولسوالۍ له تیرو شلو ورځو راهیسې د طالبانو د حملو او شدیدو نامنیو شاهده وه. د دغو ولسوالیو جنګونو چې پوځي تلفات هم لرل د ولسي جرګې له توندو نیوکو سره مخ وه. ان تر دې چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک لاریونونو ته ووتل او حکومت ته یې ګواښ وکړ چې که په یادو ولسوالیو کې د نامنیو مخه ونه نیسي نو هر هغه ناورین چې رامنځته کیږي مسؤلیت یې د حکومت په غاړه ده. د مالستان، جاغوري او خاص اورزګان ولسوالۍ اوسېدونکي چې د نامنیو له امله نورو ولایتونو ته کوچېدلي د سرپنا د نشتوالي تر څنګ له یو لړ نورو ستونزو سره هم مخ دي. د ولسي جرګې غړی عارف رحماني وایي له یادو درې ولسوالیو نه د بې ځایه شوو خلکو شمېر چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي سو ضرورتونو ترسي. په ورته وخت کې په فرا او بغلان او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې د نام نیو زیاتېدل نور اندېښنې لري چې د ولسی جرګې غړي مطرح کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید بیا د غوندېښنو ته داسې ځواب وایي.
د غزنی، جاغوري او مالستان د ولسوالۍ کې د جلب جذب پروګرام د منطقوي قوتونو لپاره شروع شوی دی. هلته به دوه ټولې ځای په ځای شي. دا به د ملي دفاع وزارت 203 تندر قول اردو په چتر کې وي. دوی ته روزنه او هغه ټول هر څه چې دي دا به د قول اردو تر چوکاټ لاندې وي او هلته به بیا اجازه نه ورکوي چې ترستان یا طالبان هلته ستونزې پېښ شي.
ښاغلی جاوید ټینګار کوي چې د افغانستان دښمنانو ته به دا اجازه ور نه کړل شي چې د مالستان، جاغوري او خاص اورزګان ولسوالۍ او د هیواد نور سیمې نام نه کړي. د ده په خبره افغان ځواکونه ښه تجهیزات لري او کوم عملیات چې اوس مهال د هیواد په بېلابېلو برخو کې دوام لري پکې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د غزنی پر وضعیت مو راپور اورید. بیا هم په غزنی کې تم کیږي. په غزنی کې هغه کډوال چې د وروستیو جګړو له کبله جاغوري او مالستان ولسوالۍ څخه بې ځایه سوي دي، ښځې او ماشومان یې په ځینو ناروغیو اخته سوي دي. پر دې موضوع د حبیب الرحمن تاثیر راپور اورو.
د غزنی له جاغوري او مالستان څخه غزنی ښار ته راکډ سوي کډوال وایي د نورو ستونزو تر څنګ یوه ستونزه د کورنیو د غړو ناروغه کېدل دي چې له هوا، اوبو او خوړو سره د نابلدتیا له امله ورپېښې سوې دي. ازادي راډیو ته یې وویل د بلستنو او نالیو د نه درلودلو له امله په سړو ځایونو کې اوسېدل هم هغه ستونزه ده چې ډیری ماشومان یې د زکام، طبي او سکاروي په ناروغیو اخته سوي دي. د غزنی ښار ته څیرمه په ثقافت ماڼۍ کې د دغه کډوالو په کیمپ کې د سیار کلینیک ډاکټران چې د دغه کډوالو د درملنې لپاره کار کوي هم وایي دلته ډیری ښځې او ماشومان په ډول ډول ناروغۍ اخته سوي دي. ډاکټر حسن وردګ ازادي راډیو ته وویل د ورځې له یو نیم سل نیولې تر 200 پورې د ښځو او ماشومانو درملنه کوي.
موږ خو غرضه چې دی راغلي دي تقریبا دغه 15 شپږمه ورځ ده چې موږ دغلته معاینه کوو او ورځو
کرد.
دا معمولا سینه بغل دی یا ریزش یخ وهلی دی او ریزش وی معمولا وجود در کو نو ولا دلته خو تقریبا دی ورځ په حدود یو نیم سال تر 200 پورې د مریضان موږ معاینه کیو.
په دغه کم کې چې زیاته برخه یې شزیا ما شومان دی نو د شزینه ناروغي او ډاکټر نزیفه بی آزادی رادیو ته وویل په دغه ځای کې ډیری میرمنې له شزینه ناروغي او څخه کړيږي او دا چې ځینو حامله میرمنو خپل ماشومان به مودې ځای کړی دی.
مشکلات خو بیخی ډیر دی، دوی کې ډیر حامله دار دی او ډیر سخت کړی دی یو څو نفر وي او بل ډیر اوس هم په دغه جریان کې دی د حامله داري کې کیدای شي چې په نهمه میاشت د اتمه میاشت د کیدای شي چې اوس ولادتو کې مګم هوا ډیره سړه ده موږ دې ته څه دوی ډیرې کم خونې دي هغه منطقو کې چې دوی اوسېدلې بیخي صحي مرکزونه ورچلېدې وه او دوی ډېر کم خونې مواجې دي که ډېر بیخي کم خونې موږ علایمې ګورو چې ډېر کم خونې موږ ریفر کوو شفخانې ته.
بل لور ته بیا د عامې روغتیا چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغه کډوالو د درملنې لپاره یې پوره تدابیر نیولې دي. په غزني کې د عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول مسؤل ډاکټر محمد نسیم ازادي راډیو ته وویل یو شمېر روغتیایي ټیمونه ته یې دنده سپارلې ده چې د دغه کډوالو د روغتیا په برخه کې کار وکړي.
د ثقافت په مرکز کې یو موبایل ټیم جوړ کړی دی او یو ټیم هم ورته په نو آباد کې جوړ کړی دی. بل ټیم هم تیار آماده دی په سیاتامه کې چیرې ضرورت سي هغه ټیم موږ کولای شو چې هر چیرې دوی ځای په ځای سي هلته موږ لیږلی شو مهاجرینو لپاره او نن هم ورته نورې دواوې هم نوې راوړلې د سیاتامې له خوا نه د دې درې واړه ټیمونو سره هم کومک وکړو څه دواوې چې دوی کم ولې هغه هم ټولې ورته ورکړلې. جمعې په ورځ هم تقریبا موږ 3500 مریضان دلته او نو آباد کې 2500 هم دلته وکتل. ثقافت کې 100 مریضان هم په نو آباد کې وکتل او نن هم دا تروسه مریضان دي او د درې مریضانو چې هغه عاجل مریضان هغه هم د شبخانه ولایتي ته ولېږل هغه ملته بستر کړل.
په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست په وینا تر اوسه پورې د غزنی له جاغوري او مالستان او د روزګان له خاص روزګان ولسوالیو څخه تر 2500 پورې کورنۍ د جګړې له امله غزنی ښار ته راکډه سوي دي چې څه برخه یې د غزنی په ځینو مساجدو او تر 300 پورې کورنۍ د غزنی په ثقافت ماڼۍ کې میشتې دي.
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
یو کلی زر غاګونه.
دیو کلی زرغ غونه درامه خوږ اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران اوریدونکو، خدیجه د یو غریب سړي خزه ده چې ملنګ نومي. دوی ژوند په سختۍ تیری. ملنګ ډیره لګزمه کلري چې دوی اړتیاوې نشي پوره کولای. د ملنګ او خدیجه ماشومان چې ناروغ شي لیو او بل نه قرض کوي. له بل پلوه بیا د خدیجه ورونه ډیر شتمن دي. دیش تمونو ورونو د پلار تر مرګ وروسته د پلار زمکه او جایدادونه سره وویشل، خو خپلې واده شوې خور خدیجې ته د میراث حق نه دی ورکړی. خدیجې خپل ورونو ته عذر کړی چې خپل حق دی ورکی، خو ورونو یې د خدیجې عذر نه دی منلی. اوس نو خدیجه هم له خپل حق نه تیریږي او خپل حق ته رسیدل غواړي. راځي واورو چې ملنګ څه شي ته حیرانی.
زوی لویک سخت گرمی ده.
ملنگ خانه میلمانه منی.
اوهو تی ملک سه رازه رازه میلمه خود خدا.
دوست وي اسي نه چې سردار خان تر شا کاني راته نیولي وي.
ملنګه زما لاسونه د ماچي چې بیا به په تا وار وکړم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب ستړي مشئ، څنګه د لښتې په غاړه په همدې صفه به کینو او که کور ته لاړ شو؟
زوره وره د چنار له دې یخ سوري نه به بل ښه ځای چیرته وي؟ دلته کینو.
سردار خانه راځه کینه.
خیر اوسې. ملنګه څنګه ده ترکاري دي؟
ښه ده بده نه ده، خود ول ویشتې ځمکه مو ده، ګزاره مو نه پې کېږي.
ملک صاحب اصله خبره ورته وکړه، د ملنګ په زړه کې به اندېښنه وي چې دا څنګه راغلي دي.
سردار خانه، ملنګ هوښیار سړی دی، پوهېږي چې ته یې دوست او خیښ یې، په تېرو کړو پښیمانه یې او اوس په عذرو ننواتې ورته راغلی. هی ملک صاحب، موږ غریبانو ته به څوک په ننواتې راځي؟
ملنګه له ما نه بد شوي چې په تا مې لاس پورته کړ، ما ته بښنه وکړه او عذر مې ومنه.
ځه د ملک صاحب په مخ به دې عذر ومنه، کنه ما ته هم شیطان څه نورې خبرې په زړه کې راتېرولې.
ګوره ملنګه، چا چې د شیطان ومنل هم ځان خوار که او هم نورو ته تکلیف رسوه.
بېشکه ملک صاحب، بس ما هم سردار خان بخلی دی، خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟
خپله خور دې ډېره در چې خفه ده، وایي چې په حق مې منکر دی، په ولسوالۍ کې عریضه پې کوم.
دا څه وایي ملک صاحب؟
ملنګه داسې وکړه چې میرمن دې له عریضې منع کړه، مولوی صاحب او د کلي مشران به دا خبره وګوري، د خیر یو فیصله به وکړي. وادې اورېدل؟
پلار جانه دام ستاقب.
خیر اوسې لورې. مرسل میلمانه دې چې راغلی وای بیا به دې دسترخوان غوړولی وای، هسې نه چې کتغ او نور خواړه ساړه شي.
پلاره میلمانه تیاره په کور کې ده، په هغه بله کوټه کې ناسته ده.
هغه بله کوټه کې ناسته ده؟ هلته خو دې مور ده، تا ویل چې نن یوه ډېره مهمه میلمانه لرو.
خپله مور مې درته یادوله. هغه ده راغله، عمرې ډېر دی. مور جانې ولسه چې لاسونو ته دې اوبه در واچوم، ما او پلار مې مخکې لاسونه ومینځل.
ښه مور دې جار شه، واچوه اوبه لور جانې. دا دی بس 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 بس.
طیبې دا د سپاک در واخله.
خیر یوسې.
طیبې اوس نو راشه د دسترخوان دې بار سر ته کښېنه، چې په مرسل ډېره ګرانه یې.
سمه ده د مرسل پلاره. اوه مرسل، نن خدای نام خدای ښه رنگارنگ خواړه تیار کړي دي. کومه بخشیشی خو به دې نه وي اخیستی؟
نه ما خو بخشیشی نه ده اخیستی، خو یوې بلې ډېرې تکړه ښځې ترفیع کړې ده، د هغې په ویاړ مې پاخه کړي دي.
دا تکړه ښځه خو ما ته هم را وښایه، دا څوک ده؟
دا تکړه ښځه داسې یوه ښځه ده چې په سلګونو نجونو ته یې لیک لوست ورښودلی دی او خپلې کورنۍ ته یې هم ګټه رسولې ده.
زما اوس سر پې خلاص شو. ته دا تکړه ښځه طیبه یادوې؟
هو کنه، خپله مور مې یادوم. دا نن خو خواړه مې څکه پاخه کړي وم چې مور مې د تفتیش د ریاست معاونه شوې ده.
ښه نو چې داسې ده، طیبې دا نوې وظیفه دې مبارک شه.
خیر یوسې، دا ستاسې دعاګانې دي چې خدای مې برای په نصیب کوي.
زما پوهې او زما ښوونکې مورې، اجازه راکړه چې لاسونه دې ښکل کړم. دا لوی برای دې ډیر ډیر مبارک وي درته.
ژوندۍ اوسې زما افسرې لورې، خدای دې کامیابه لره چې د وطن خدمت وکړي او کامیابه افسره وبلل شي. لورې
آمین.
سعیده که پام دی وی ځوانانو شورا لوی کار وکړو چې خلکې د سربند جوړولو په اهمیت وپوهول.
جمیله ته ښه وایې، که کلیوالو اشر نه وای کړی د سربند جوړول اسانه نه و.
ملنګیره
چه دور غلای نکه شباز مایده مایده زنان پشم سره کارو کی سوای که
یارا مستقل منم دی بلا ده در بانده داندش کار که دیر تکره وای
سیده بایده دی چه مون دول تکره سو زما خدای دان ملگیره تمو بام ده چه پتکتر که خروار خروار دیگی راو جا
اوهونو آخر ده چه من کره دی چه مستقل تکره وی منگره بایان تکره وی کچنگ سیده
وایم گل خبره دیو کره بس مونگ پا کلی که دادو درونه لرو یو خدای دان او دا بل مساکل عمر مشد گل
وای وامی دو خیر سڑی بلا دیور کسی لو دو آگانو دی چار
مساکل تو بدبوش ما تا وکشا
که وای تو وای خدای دان پا قل خانه داده در تا غوگیم تو وای خواه
چودی پت باشا داسه وکا چی در زان غندی یو چو تکره و پیا وڑی زوانان در سر راو والا
در زان غندی تکره داسه خو نشتا خو خیر پا خبرم سر خلاسو خود نویل چی در چل پار در سو تو وای خواه
چی لما سر لارسه یو در غرل لمنه نه نوری هم خی غاڑی غاڑی تیگی پا تیکتر که راوڑو
نو تیگی خودی دیر راوڑی دی تو وای خواه
خدا دادا موسا گل خواهی تیگی خود دیری دی کچنگا
او جامیلا داسه دا چیز رو دی باد ماشا دا غرطی غرطی تیگی با دبان پو میخ که و لگو چی من پوخ راشی او سیلاوی وران نشکرائی
وایم بیشک خدا دادا با طول او دلیل برابر خبره دی وکڑا
موسا گل آیا چی در طول دا خبره خواهی موسا رو دی باد ماشا بیا چتا گوری علی زر کوین رازی
بس خدای را پا خلا باد لطکر زوانانو سرم دست نقد و چق در واخله خلق صبر برا تا که تو آی خواه
خون نو آیم خواه چودی باد مشوالانو با تا اودا که بسرا نراواله
آزورا ورم ور خطا که گا داده در اغلو خل دیر گرمه می دست بدن ور خیسته دا جامو سر پدر دنگ زامر خطا که بمار
افسر فیض محمد حاضر ده
زه افسر محمد کریم حاضرم
افسر محمد کریم نور افسرانم ټول راغلی دي
هو صاحب
افسر فیض محمد
امر کوي صاحب
افسر مرسل ته مو خبر ورکړی دی
او صاحب
خا ډیر خا
صاحب هغه درغله
افسر مرسل حاضر ده
افسر مرسل افسران او خزینه پولیسان ټول وظیفه ته راغلی دي
هو صاحب ټول حاضر دي
خا ډیر خا د وطن خدمت او خلکو د دامن اصول برابرول زموږ او تاسو ایمانی دنده ده باید دی چې په اخلاص ادا کو
سی په اخلاص باید کو
زړور او باهمت افسرانو تاسو ته و ډیره مهمه دنده سپارل کیږي تاسو درې واړه خپل خپل گروپونه تیار کړئ او د تګ امر ته به انتظار وباسئ
سیب یو عرض لرم
مهرباني
عرض می دادې چې مخکې له مخکې په دې پوهېدلی وای چې چیرې ځو او څه کوو
افسر محمد کریم ته د پولیسو یو افسر یې چې کله د وظیفې ځای ته ورسېدی په هر څه به په خپله وپوهېږي
خوږو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د پولیسو عامر خپل افسران او کارکونکي د یوې مهمې امنیتي دندې لپاره تیارول په دې افسرانو کې خزینه افسران هم وي دوی ټول په ښه ترتیب او نظم سره د خپلې امنیتي دندې لپاره ځانونه چمتو کړي وو ستاسو په سیمه کې خلک د امنیت په برخه کې له امنیتي قواو سره مرسته کوي که نه ستاسو په فکر که خلک په دې برخه کې مرسته وکړي نتیجه به یې څه وي دا هم وای چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 او 0 0 او 0 شمیره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ رارسیږي
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لرئ.